یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهید کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساعت خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده طالبانو د مشر ملا هبت الله پختریز پیغام زینی برخي د خوشبینۍ وړ بلل دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالین اورو.
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي، بلخوا په غزنی کې په یوه چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریز غوره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن د طالبانو د مشر د اختریس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ وبللې. زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي، د طالبانو د مشر د اختر پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا، او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د پاین حال کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنگ ټینګار ته په اشاره ویلي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر د ادارې رد کړي چې ګڼي امریکا د جګړې اور ته لمن وهي. تفصیل په څو شیبو کې. افغان چارواکي وایي په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د پوهنتون د محصلانو په بس په موټر پورې نښلول سوی و. له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا چاودنه په میرویس میدان کې وسوه. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي یوه خبریال ته ویلي په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید معیار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې 4 تنه شهید دي. په کابل کې تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په ګډون 11 نور ټپیان سوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ویل چې دغه برید د تیر شپې پر 9 بجو د پولیسو پر ریزرو قطعي وسو.
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیر شهیدان شوي او وه تنه یې ټپیان شوي دي. څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې و هم ټپیان شوي دي.
نوری پاین حال کې وایي چې تیر شپه ځنګړو افغان ځواکونو په مقر او ګیرو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وویشت وسلول طالبان وژلي او شپږ موټر سایکلونه یې ور ویجاړ کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پولیسو پر ریزرو قطعې د حملې په اړه ویلي چې 40 سرتیري وژل سوي او ګڼ نور ژوبل دي. د سمنګر ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړې دي. محلي اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې ویلي سیلابونو ځاني زیان نه دی اړولی، خو لس کورونه په لسګونو جریبه کرنیز مځکه او کانالونه یې تخریب کړي دي. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته ویل چې دوی مرستو ته چمتو دي، لومړی به د زیانونو اندازه معلوموي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په وړاندې سخت دریز غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې د بریتانیا ټایمز رسپانې پرون یوه ورځ وروسته تر دې خبرې کړي چې ټرمپ وویل غوره ګڼي چې بوریس جانسن د بریتانیا راتلونکی صدراعظم وي. د ده دې خبرې شورماشور جوړ کړی دی. ټاکل شوی ده چې ټرمپ سبا دوشنبه بریتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. د ټایمز رسپانې سره په امریکا کې ویلي چې د بریتانیا راتلونکی صدر اعظم باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د میلیاردونو پاونډو له ورکولو ډډه وکړي او که دغه اتحادیه د بریتانیا غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي باید له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د راپورونو پر اساس دغو چاودنو د شنبې په ورځ ژیر ژینسک ښار چې د مسکو ختیځ په 100 کیلومتره کې موقعیت لري ټکان ورکړ. په تیرو دوو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په کارخانه کې چاودنه کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره نه اویا کسان روغتونونو ته وروړل سوي دي چې د 15 ټپونه جدي دي او دوه تنه په دې پیښه کې لادرکه دي. پر دې کارخانې سربیره په پیښه کې نور استوګنیزو ودانیو ته ډیر زیان رسیدلی دی. او د چین دفاع وزیر وایي په 1989 کال کې د پینګیانګ د پیکینګ په تیان انمین چوکی د مظاهرو ځپل سم کارو. جنرال وی فینګا په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هغه پیښه یو اخلال و او مرکزی حکومت د هغه د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل چې دا د ده په خبره یوه سمه پالیسي وه. د بشري حقونو ګڼې ډلې به راتلونکې اونۍ د تیان انمین چوک د زرګونو مظاهرچنو د ځپلو دیرشمه کلیزه ولمانځي او د چین د کمونیست ګوند پر ضد به اعتراض وکړي. دیرش کاله مخکې په اصلګونو یا هم ممکن زرګونو کسان هغه وخت ووژل سول چې ټانکونه او پوځیان هممهاله د جون د درېیمې او څلورمې ترمنځ شپه پیکینګ ته داخل سول. د دې پیښې ډېره برخه د بهرنیو ټلویزیوني شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره سوه.
موږ آزادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، سالم محمد صالح چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې خود خوشبینۍ وړ بللې دي.
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړ. زموږ لدې ده د سولې
فریدون خوزونو چې د وسلوالو طالبانو د اختریز پیغام په اړه خپل نظر څرګنداوه. په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند په ولایت کې به مو د وژل شویو پولیسو د کورنۍ له حاله خبر کړو.
وای وروره، دغه د خپل کاتونه ورته راو یتیمان مو ولوږي او تجې ناسې وروره شهیدان مو ورکړي کریټ کړي په لاس راکه دغه نن چې ګونی غنم راکې یتیمان تم دا بیرې طبقه علاقه باندې کړي.
دا کونړ یو شمیر علماء کرامو د جګړې له خکېلو اړخونو په کوچني اختر کې د اوربان غوښتنه کړې. په دې اړه به لسی مزمو خبريال معلومات درکړي. د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروسته حال هم درکو. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځینو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 12 بجو در سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیره ورځ د کمکي اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو د دوام تر څنګ ویلي چې د غډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا زلمی خلیلزاد تازه په یو ټویټر کې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري بللې او د سولې خبرې وایي چې پیچلې کوي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړم. د اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب. د طالبانو د مشر اختریز پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست له بلابلو غبرګونونو سره مخصو زلمی خلیلزاد تازه په څو ټویټري پیغامونو کې د دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ بړ، خو په پیغام کې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللې دي. د زلمی خلیلزاد په پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختریز پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې او څملاتړ له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې بللې دي. د پاین حال کې د طالبانو د مشر له لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لاره کې خنډونه جوړوي. د طالبانو د ډلې د اختریس په وخت په مناسبت په پیغام کې لیکلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکي اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې دغه ډله به د خپلو اهدافو تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د طالبانو د مشر په پیغام کې وړاندې راغلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغان تفاهم په برخه کې هم پرمختګ سوی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړ. زموږ له دې ده د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه کړی، دوی په جګړې سنگار کړی دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه چې په افغانستان کې یو سراسري اوربند دی، هغې ته هم لبیک نه وایي او په جګړې سنگار کوي. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، خو طالبان لا هم په جګړې سنگار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دو اونۍ تم کېدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د اروپایي هیوادونو د سفرونو د اووم پړاو په پیلېدو سره چې د وایي چې د افغانستان د سولې پروسه کې ګړندي کېدل غواړي.
ډېره زیاته مننه رحمت الله خان. او درنو دوستانو، وام اورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اختریز پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بلل دي. د طالبانو ډلې تیره ورځ یو پیغام خپور کړ او د دغه ډلې مشر په دغه پیغام کې ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي او احتمال نشته چې دغه ډله به دومره ژر اوربند وکړي. ورزو کونړ ولایت ته په کونړ کې یو شمېر دینی عالمان همدا اوس راټول شوي دي. غونډه روانه ده او تر ډیره په دغه غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کیږي. دا چې په دغه غونډه کې څوک برخه لري او چا پکې خبرې کړې دي، روحلان وري زموږ خبریال همدا اوس له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، ستړي مشئ، د غونډې وروستی حال څه دی او چا پکې برخه اخیستې ده او څه غوښتنې اصلا کیږي؟ مهرباني.
اکرام صاحب، ډېر مننه. زه هم خپلو درنو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته تقریبا 300 کسان راټول شوي چې دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او خویندې هم پکې ګډون درلوده. دوی ټولو په یو غږ باندې په دواړو اړخونو د جګړې غږ وکړ چې باید نور د جګړې او افغان وژنې نه لاس واخلي، ځکه هره ورځ په افغانستان کې که طالبان دي که افغان ځواکونه دي، عام خلک دي، په لسګونو کسان وژل کېږي. د دوی نه د سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي، په بد حالت کې دي. نو دوی ټولو دا غوښتنه وکړه چې باید تلپاتې اوربند او سوله رامنځته شي په افغانستان کې. خو که بیا هغې ته څو غاړه لږدي، نو دغه درې ورځې د اختر دی، مونږ په ارامه پرېږدي. لکه تېر کال چې په وړوکي اختر کې اوربند شو، خلک ډېر لرې لرې ځایونو پورې لاړل. هغه ځایونو ته خلک لاړل چې په 15-16 کلونو کې نه و تړي. طالبانو سره یې لیدل کاتل وکړه، عکسونه یې واخیست. طالبان ښارونو ته راکوز شو، همدارنګه کونړ ته راغلي نږدې ښار ته. نو خلک په هغې ورځ کې دوی وایي چې موږ ډېر خوشحاله یو. بیا هم د دواړو خواوو د زمینه غوښتنه دا ده چې نور د جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که د تل دپاره یې نږدي، نو بیا د درې ورځې اوربند دي وکړي. دوی دا هم وویل چې په مسکو کې خبرې کوي خلک، یا په قطر کې کوي. د هغې نه دا خلک چې په افغانستان کې خپل افغانان سره کېني د بهرانیانو په ځای، نو دا به ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې افغانستان د جرګو کور دی. باید موږ خپلې ستونزې د خپلو داخلي جرګو په وسیله باندې هوارې کړو او دلته یو بل ته د ورورۍ او قوت لاسونه او غېږې ورکړو. لکه په تېر وړوکي اختر کې چې ستړي مشي کړي وو، ورسره امیلونه یې غاړو کې ورته واچول دي. نو د دوی د ټولو یوه غوښتنه همدا وه چې باید دلته سوله رامنځته
شي. ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبریالو په کونړ کې روحله انوري چې د دینی عالمانو د یوې غونډې حال او د غزنی عام خلک هم د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې دي اوربند وکړي.
نن مې چې مدمر دی واغاز دی ولسوالي، خدای پاک چې مو اوربند غواړو، له دغه نفر و چې اوربند غواړو، خدای دې وکړي اوربند وکړي.
اجغلا محمد واغاز، تیر کار چې اوربند وسو موږ ډیر کارولو، مثلا دې بادم اوربند غواړو، سودا غواړو، برقرار حکومت غواړو، آرامي غواړو. مقصد دغه دې موږ ارزو ده، نور ارزو یتي موږ نه لرو.
نوم مې جنایم ده، دینانی یم. موږ له هر جانب سي کاغه جانب کداغه جانب موږ اوربند غواړو، سوله غواړو، امنیت غواړو، د وطن لپاره قراری غواړو. پر وسه کال سي قراری ولو، لکه ټول سي نوی لمر چ پیدا سو او په وطن باندې در رڼاو چا زړل چا خندل. نو وس موږ دا غواړو چې خدای دې په ټول رحم وکړي، له دغه مشکلاتو او مصیبتو موږ خلای خلاص کړي، او دې په ژوند کې خدای رحم واچي، سره یو شو اتفاق سره کینی.
انی پنومېګه ما د کرباغ د ولسوالۍ غزنی د ولایت سوله پروس کالم ډیر خوند کاوه. خدای دې وکړي سوله وسی او سوله ډیر خوند کوي. پروسه کالم اور باندې اعلان او خدای پاک دې وکړي بیا اعلان کړي.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې.
اوس هم خان محمد سین د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان یو اندازه صادراتي مواد د واخان بندر له لارې چین ته ولیږل شي. د افغانستان د صنعتکارو د ټولنې رئیس شیرباس کمینزاده وایي دغه لړۍ به د ولسمشر غنی او د ترانسپورټ او د سوداګرۍ او صنعت د مسؤلینو لخوا پیل شي.
قرار است که بعد از این رئیس جمهور و اکاروری و واخان یک جنس و معموله را به طرف چین روان کنه. واقعا ما را از این مسائلی که ما تنها و بندر کراچی محبت بودیم از ما را خلاص میکنه و انشاءالله ای را آیست آیست به شکل دواندار و مستمر تجارا و صنعتکارو از ای را مال از چین وارد و صادر میکنه.
په دغو موادو کې چې د اوسپنې پټلۍ له لارې چین ته صادرېږي د مرمرو ډبرې او تالک پکې شامل دي. ښاغلی کمینزاده دغه لاره چین او له چین نه نورو هیوادونو ته د هیواد د صادراتو لپاره د کراچۍ د بندر ښه بدیل ګڼي او وایي هسې جاري دی چې وروسته له دې چین ته ډېر صادرات له همدغې لارې وشي. د کمینزاده په خبره که افغانستان له همدې لارې چین ته صادرات وکړي په ورځ کې به له هغه هیواد نه له اتیاو نه تر سلو پورې د سوداګریزو مالونو کانټینرونه هیواد ته وارد شي. د ده په خبره د دغو مالونو ارزښت سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي او د کراچۍ بندر له لارې به په صادراتو کې 10% کمی راولي. د ده هم وویل په دې هکله له ازبکستان او قزاقستان سره هم خبرې شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بامیانو ولایت کې د الوګانو د کښت په خاطر پر 6000 بزګرانو کیمیاوي سره ویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د بامیانو الوګان سربیره د هیواد پر یو شمیر ولایتونو بهر ته هم صادرېږي. رستمی وایي په دغه ولایت کې هر بزګر ته 50 ګرامه ای پی آی کودک او 40 کیلوګرامه یوریا کودک سره ورکول کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال په مجموع کې 40000 میټریک ټنه سره د هیواد په بزګرانو ویشي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ، یو یورو 8.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 15.80 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1542 افغانۍ. دا ول ازادي راډیو د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسالې ته. د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه او ویل د همدې اقداماتو نتیجه وه چې چین نن له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. په 1989 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره همدا اوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړي مه شئ. د چین دفاع وزیر په کومو دلایلو د تیانان مین د اعتراضونو ځپل موجه کار بللی دی؟
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانان مین چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د دې پیښې 10مې کلیزې ته 2 ورځې لا پاتې دي. جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي چې د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل 13 کلونو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه خوند اخلي او ګټه پورته کوي. فینګ وویل دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام وکړ او دا کار د ده په وینا یوه پر ځای پالیسي وه. اکرام صاحب، البته د دې لپاره چې ځینو اوریدونکو ته سوال پیدا نشي د تیانانمین د اعتراضونو په اړه، دا یادونه یې پکار ده چې د 1989 کال د جون په 14مه نېټه په تیانانمین چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو ډېرې پراخې مظاهرې وکړې او په دې هېواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو دې مظاهرو 9 اونۍ دوام وکړ او له 9 اونۍ وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهره چانو پر ضد راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او حتی هغه خلک چې د دې نندارو مظاهرو ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي زرګونه کسان په دې پیښه کې وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته اکرام صاحب دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي.
تکل څه د دغه پیښې د تاریخ په اړه د حکومت رسمي پالیسي څه ده؟
په چین کې د تیانانمین د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي، او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافعانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولی شي په خپلو کورونو کې او ملګري په خپلو کې په دې اړه خبرې وکړي، خو د رسمي یادغونډو جوړول بالکل ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي دي پر ټولنیزو شبکو د تیانانمین د تاریخي پیښې په اړه د خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او د ټولو هغو موادو لرې کول اکرام صاحب لا دمخه پیل کړي دي چې په یو ډول سره د تیانانمین د پیښې یادونه پکې شوې وي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، بیرته راګرځو افغانستان ته. په هلمند کې د وژل شویو پولیسو کورنۍ وایي حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل شویو سرتیرو شمیر دقیق نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې نظامیانو ته مرګ ژوبل اوړي. دا چې د هلمند امنیه قوماندانۍ مسؤلین په دې اړه څه وایي، په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دی راکوي.
د هلمند امنیه قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغو پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل شوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښو سره چې ماشومان او د وژل شوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي.
دغه د خپل کارتونه ورته راو یتیمان مو ورغوژي او تجې ناسې وروره شهیدان مور کړي کریټ کړي په لاس راکه دغه نن چې ګونی غنم راکې یتیمان ته د بیورز طبقه علاقه باندې کړي وایي وو تا ته لاس بل می بل ته په سیاخ بل می بل ته په سیاخ و سره له تکشنو کې د خدای په پاره که دغه څه خو نه راکې دغه خو نه راکې چې یتیمان یې ولا من راته ناس نو زموږ ګناه چې په داس باندې ځواني پکارو کده خو ما خاوندان وکړل دي.
د هندستان لخوا د یو سلو ډیر زره ټنه غنمو څخه چې په بلای وځ ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي، 1450 ټنه هلمند ته رسیدلې دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کیږي. د دغه غنمو څو موټره د امنیه قمندانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل شوو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته اړولې ده. د امنیه قمندان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پزې ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پر کوي چې مرستې خېښ او خالته ورکوي او د وژل شوو پولیسو کورنۍ یې هېره کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل شوو پولیسو سره د تړلو کورنیو شمېر ډېر دی. امنیه قمندان سمون مل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنیو سره د مرستو مواد ورکول شوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل شوو پولیسو د کورنیو سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډېر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زراو نه اضافه دی د شهیدانو، او دا سپین سری چې راځي یا دا سیاسری چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به د شهیدانو خوندې وي، مندې به وي. ولی کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړله هغه په 300 کور باندې ویشه کیږي، مراجعه د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې اسوک مستحق وي، زیاتره چا سیاسری وي، موږ په هغوی باندې تقسیمات کړي دي، هغه غنم باندې ویشي.
کلونه کې د وسلوال پوت په لیکو کې د وجل سو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهۍ تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو څلورو کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او لا هم مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږ غږ آزادي راډیو نو اورید رانو دوستان، لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه کړې وه، د دې خبرونې په جریان کې د 2019 کرکټ نړیوال جام تازه حال درکو درته او په دې اړه درته معلومات درکو. دا چې نن د دغه سیالیو کې کومه لوبه کیږي او د تیر شپې لوبه چې د افغانستان او د استرالیا ترمنځ ترسره شوه، حال څو اجمل تورمان دغه سیالۍ تعقیب کړې دي او تعقیب یې نور حال طرح کی تورمان سے نن د 2019 ورلد کپ کرکٹ نړیوال جام کې کومي لوبډلې سره مخ کیږي او څو بجې به دغه لوبه وي؟
بله اکرام صاحب، نن به بنگلاديش او سویلی افریقا دوی به یو بل سره مخ شي او لوبه بو کی د افغانستان په وخت ټاکل شوی چې 2:30 بجې به دغه لوبه پیل شي. خدای د سویلی افریقا دوهم لوبه ده او د بنگلاديش لومړی لوبه ده. سویلی افریقا مخکې تر دې انګلند خپل لومړی لوبه بایلل ده، شان پاکستان، ویست انډیز او افغانستان، استرالیا ته او سریلانکا هم نیوزیلند ته لوبه بایلل دي. د افغانستان لوبه ته یو څه تم شو اکرام صاحب، استرالیا د افغانستان لوري ورکړل شوی 208 منډي هدف د سیالۍ په 15 اور کې په وکټو پوره کړ او په روانو سیالیو کې لومړی بریا خپل کړ. دا لوبه د انګلستان په بریسټو لوبغالي کې وشوه. تاسو هم افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. که څه هم د پل دواړه افغان توپوهونکي حضرت ځاځي او محمد شیرزاد په لومړی او دوهم اورو کې په 0-0 وسوځیدل، خو تر وروسته د رحمت شاه دریڅل ویخت، نجیب زدران 50، احمد شاهدی 13، گلبدین نایب 10 او راشد خان تیز و 20 منډو هدف ل 200 پورته ک. افغان لوبغاړو هم د پاکستانی او سریلانکی لوبغاړو په شان د ټاکلو 50 اورونو په لوبولو ولتوانی ده او ټول لوبډلې په 18 اور کې وسوځیده، خو هدف یې ل دواړو لوبډلو لوړو. بل اکرام صاحب،
ډیر زیات مننه. درنو دوستانو، د کرکټ د نړیوال جام په اړه تازه حال اورېده، وروزګان ته ورزو. په وروزګان کې بیا د روژې په نوم فوټبال 15 ورځې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. دا چې په دغه سیالیو کې کوم کوم لوبډلو برخه اخیسته و، زموږ د خبریال پر راپور کې و.
د روحي په نوم د فوټبال دغه سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې، تېره شپه شاوخوا څه کم 2 بجې د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. میرزا محمد امیرزوی د یاد لوب د پایلوبي پر مهال وویل چې په دغه سیالیو کې شپانس لوبډلو برخه اخیستې وه، چې اتفاق لوبډلې لومړی مقام، شاروالي وحدت لوبډلې دویم مقام او سیار لوبډلې دریم مقام خپل کړی. نوموړي وایي له یاد لوب څخه یې هدف ښکېلو خواو ته د اوربند او سولې پیغام ورکول دي او د ځوانانو ترمنځ یې والی دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د روژې د دریمې څخه زموږ ګروپي تورنمنټ چې په هغه کې موږ شپاڼس الف او دوی ټیمونه راغوښتي وه ګډوډ، چې نن په پایلوبه کې اتفاق لومړی مقام او همداسې شاروالي وحدت ټیم دوهم مقام او د سیار فوټبال ټیم دریم مقام وګټي. ټول دې مبارک دي.
آزادی ریڈیو ناوری درنو دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبرونه هم پای ته رسیږي. سالی محمد سالی راغلی دی، د هغه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. له هغه نه وروسته نور بس ته اونیزه خبرونه لرو چې تر 1 بجې دوام کوي. له آزادی راډیو سره پات شئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر د اختریس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ وبللې. خو نوموړي په عین حال کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنګ ټینګار ته په اشاره ویلي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د یوه کس د وژل کېدو او تر لاسو زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په شمول 11 نور ژوبل سوي دي. د سمنګان ولایت په رویدو او ولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریز غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د چین دفاع وزیر وایي چې په 1989 میلادي کال کې د پیکینګ په تیان آنمین چوک کې د مظاهرو ځپل سم کار و.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از ابتدای بحث انتخابات و انتخاب در افغانستان، از نزدیک به دو دهه گذشته زنان نقش و حضور پررنگ در انتخابات داشتند. نقش زنان در انتخابات تنها به عنوان رای دهنده محدود نبوده، بلکه در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی تعداد زیادی از زنان خودشان را به عنوان کاندیدا نامزد کرده و توانستند دستاورد و جایگاه قابل توجهی را از آن برای خود بسازند. د تیر کال په پارلمانی ټاکنو کې د تیرو ټولو ټاکنو پرتله هم پر رای ورکونکو او هم د کاندیدانو په منځ کې د ښځو حضور د پام وړ و او ګڼو میرمنو وکړی شول چې له خپلو اړوندو ولایتونو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي او د تقنینی صلاحیتونو څخه د استفادې ترڅنګ په ګڼو مهمو ملي پریکړو کې برخه واخلي. د نن ورځې په خبرونه کې د فیفا ویاند اغلې مروه امینی سره په تیرو ټاکنو کې د میرمنو د ونډې او بریاو په اړه بحث ترڅنګ پر دې غږیږو چې په هیواد کې شته شرایطو ته په کتو په راتلونکو ټاکنو کې به د میرمنو ونډه څنګه وي. اغلی امینی خبرونه ته راغله.
ډیر مننه. سلام تاسو ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته
ډیر مننه. بس په دې پیلو چې د تیرو ټاکنو ته په کتو د میرمنو ونډه کال په کال ډیره شوې، کمه شوې او څونه فرصتونه دې ته مساعد شوي دي ته چې ټاکنو کې ګډون وکړي او ځان کاندید کړي؟
ډیر مننه. نسبت هغو تیرو وختونو ته چې موږ یوې ډیموکراتیکې پروسې سره ناآشنا وو او دا یوه نوې پروسه وه موږ ټولو لپاره، د ښځو د ګډون مسله روښانه شوې ده او د ښځو د ګډون شمیر ورځ په ورځ جګیږي. په نسبت نورو کلونو ته، په 1989 د تیر کال چې موږ د ولسي جرګې ټاکنې درلودلې، په هغو کې له نیکه مرغه د کاندیدانو میرمنو یا هغه کسانو چې دوی ځان نوماند کړی و ولسي جرګې ته، د هغو شمیر نسبت ټولو کلونو ته ډیر سوی و. مګم بیا دغه ترڅنګ د هغو ښځو چې دوی رای ورکوله د هغو شمیر بیرته راکم سوی و، یعنی نسبت نورو کلونو ته. او دلیل یې همدا و، ځکه په افغانستان کې همیشه دغه ملي او دیموکراتیک پروسه له ځینو ستونزو سره مخامخ سوي. دلته د خلکو رای او د خلکو اراده کمیسیونونو ته او د افغانستان حکومت ته اصلي او اساسي خبره نه ده. دلته ځینې وخت پیسې خبرې کوي، ځینې وخت هم قدرت خبرې کوي. نو ځکه ډیری د افغانستان خلک په مجموع کې له ټاکنو څخه ناامید سوي دي. مګم بیا د ښځو شمیر هم په رای ورکوونکو کې رقم سوی و، اما په رای اخیستونکو کې او په جمع کې چې دوی ځان نوماند کړی و، مخکې هم یادونه وکړه چې شمیر ډیر سوی و. سره له دې مثبت او د خوشحالۍ خبره دا وه، 1989 د میزان کې موږ هر ولایت کې د ښځو سهمیا لرو چې دوی ولسي جرګې ته کله چې ځان نوماندوي بیا لاره پیدا کوي د سهمیې پر اساس راځي، که یعنی دوی هغه کمترینې رایې هم نسبت زموږ ورونو ته وړي، بیا هم د سهمیې پر اساس باید موږ دغه میرمنې چې سهمیا ورکړل سوې ده دا به راسي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. ښه خبره په 1989 د میزان کې او په دغو نوماندانو ښځو نوماندانو کې چې دوی اوس ولسي جرګې کې دي، دا وه چې سره د سهمیې نه، یعنی سره له دې چې دوی سهمیې خپله پوره کړې ده، ځینې ښځې زموږ له ورونو سره په رقابت کې لاره پیدا کړې. ده، یعنی همیشه د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې خزو د رقابت پر اساس لاره پیدا کړې، نه د سهمیه پر اساس. یعنی اوس ولې د خزو ګډون ډېر سوی، ځکه دوی د سهمیه اساس هم پوره کړی ده او دوی د رقابت په اساس هم راغلي دي. نو دا یو مثبته نقطه وه. ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ هیله مندي لرو چې د خلکو د ګډون کچه به لوړېږي. مګم متاسفانه نه موږ ښځینه نوماند لرو ولسمشریزو ټاکنو ته، یوازې په یو ټاکنیز ټیم کې د معاونې په حیث باندې یوه میرمن لیدل کیږي او بس. او دلیل هم شاید دا وي چې زموږ میرمنې نه کوم سیاسي ګوند سره اړیکه لري، نه هم دوی هغه د رایو جامعه چې هغه ټاکنیز ټکټونه یې غوښتونکي دي دا نسي راوړلی، یوازې په یو ټکټ کې یو میرمن ته.
تاسو ویلي چې میرمنې توانې دل دي چې پر خبر سره لار پیدا کړي انتخابات ته، علت یې څه دی؟ په تېر کې موږ داسې مثالونه درلودل چې ځینې ډېر کله میرمن ته ویل کېدل چې باید چا ته رایه ورکړي. اوس آیا میرمنې دې سیاسي شعور ته رسیدلي چې خپل پریکړه وکړي، خپل تصمیم ونیسي او خپله لاړ شي یو میرمن ته رایه ورکړي، څوک راشي دې د حق نه دفاع وکړي، یا هم په ټولنه کې په عامه توګه آګاهي رامنځته شوې ده او نارینه هم ځي ښځینه ته رایه ورکړي؟ دا مسله څنګه؟
د تیرو تقریبا 1415 کلونو کې چې موږ ټولو په ډیری برخو کې پرمختګ کړی، لکه په زده کړه کې، په پوهنه کې، په د ښځو په ونډه کې، په سیاسي برخو کې، همدارنګه ته عامه پوهاوی او قانوني او حقوقي او بلخراغه زموږ مدني حقونو نه هم زموږ هیوادوال خبر سوي دي، حتی میرمنې. نو ځکه دغه میرمنو شمیر هم ډیر سوی او د رقابت پر اساس هم دوی راځي. خو بیا بیرته دلته ځینې موارد رامنځته کیږي چې دغه شمیر بیرته کمیږي. مثلا زه د مثال په توګه تاسو ویلی سم، کله چې په 28 او 29 د میزان کې ټاکنې ترسره شوي، وروسته لغه نه د هر ولایت رایې چې بیا شمیرل کېدي، زموږ ښځینه نوماندان یا زموږ خویندې چې دوی ځان نوماند کړی و، له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول، سره له دې چې په کمیسیونونو کې مالي فساد و، د دې ترڅنګ د اخلاقي فساد غږونه هم راپورته شول. له ښځینه نوماندانو څخه نامشروع غوښتنې د دوی د بریالیتوب په مقابل کې دا یوه ډېره د اندېښنې خبره وه. او موږ اندېښمنو چې دا ولسمشریزو ټاکنو لپاره یوه لویه ضربه ده د ښځو د ګډون لپاره. هم په هغه وخت کې کمیسیون ویلي و چې د ولایتي شوراګانو ټاکنې او د غزنی ولایت ولسي جرګې ټاکنې به هم همزمانه له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي. کله چې و کورنۍ اوري په کمیسیونونو کې اخلاقي فساد ده، کوم رور، کوم پلار، کوم خاوند به اجازه ورکړي چې د میرمن یا خور، مور او لور ځان نوماند کړي؟ دا غا اساسي ضروري دي چې موږ د ښځو سیاسي مشارکت او ګډون ته ورکو، چې دا غا یعنی بیرته تګ هغه ته ستونزمن وي. همدارنګه د رای ورکونکو په مسله کې تاسو دلته ولیدل په تیرو ټاکنو کې، اداقل زه د تیرو ټاکنو مثال په دې ورکوم چې تر اوسه هم د خلکو په یاد دي، هلته رایې اخیستل کېدي، لکه عادي شیان چې موږ په بازار کې اخلو او خرڅوو یې، د خلکو رایو هم داسې قیمت اخیسته. یا هم تر اوسه پورې د کمیسیونونو دغه نامطلوبه وضعیت، شاید موږ ډېری حتی هغه ډېر پوه خلک چې په ټاکنو کې کار کوي، له ټاکنو څخه دوی پوهه لري، حتی همدغه کار ده چې دوی باید کار وکړي، شاید هغو هم ګډون ونه کړي. ځکه په د افغانستان په اول خو سراسري والی د ټاکنو تر سوال لاندې راغی، په ټول افغانستان کې موږ ټاکنې نه درلودې، زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. بیا هغه 8,800,000 کسانو چې تذکرې درلودې او دغه تذکرو سټیکرونه درلودل، هغه دوی هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. دغه د جالي تذکرو شتون، د جالي رایو اخیستنه ورکونه، د کمیسیون بې ظرفیتي، دا ټول د دې لامل سو چې د خلکو اعتبار نه یوازې د ښځینه نوماندانو یا هم د ښځینه رای ورکونکو، بلکې د ټولو هیوادوالو اعتبار صدمه لیدلې ده. راتلونکو ټاکنو لپاره کمیسیونونه که د خلکو د اعتبار د بیرته لاسته راوړنې لپاره کوم جدي اقدام ونه کړي، نو تاسو باور وکړئ دغه 8,900,000 کسان چې دوی وایي واجد شرایط دي په ټول افغانستان کې، د دغو شمېر هم لکه 28 او 29 د میزان چې 50% خلکو ګډون وکړي، یعنی 4,000,000 ګډون کوونکي موږ درلودل، هغه هم که تورې او سپینې رایې ترې جلا کړي، شاید 2,000,000 رایې هم پاتې نه سي. نو دغه ستونزې د دې لامل کیږي چې عمومي ګډون ته، بیا د میرمنو ګډون ته په جدي توګه دوی ضربه وارده کړي.
ډېره مننه. که د دې برعکس په ګروپ تاسو څه ته اشاره وکړه، مالي فساد، اخلاقي فساد ته، دغه بیا څنګه کوم انګیزه د میرمنو کې رمسته کړی ده چې دا انګیزه رمسته شي چې په راتلونکي کې دا ډېره هڅه وکړي تر څو دا وکړي شي. دغه موقف ته چې اوس متاسفانه دغې نه ناوړه استفاده شوي تر څو دا دې موقف ته ورسیږي او وکړي شي د میرمن د رای نه دفاع وکړي.
په دغه شمیر کې چې دوی نماندان وي په دې کې شاید دوه یا درې کسان داسې وي چې مبارزه وکړي او د مبارزې توان ولري او دوی سره کورنۍ ودرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ یوه سنتي او یوه اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. دلته کې ښځې ته یا زموږ یوې خور ته یوې میرمنې ته کومه ستونزه رامنځته کېږي، خلک نه وایي چې دا ستونزه د بل چا لخوا وه. حتی باور وکړئ په تېرو ټاکنو کې کله چې له دغو ستونزو سره اخلاقي فساد ستونزو سره زموږ خویندې مخامخ شوې وي، د دوی اخلاق او د دوی کورنۍ رسم و رواجونو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دا رسنۍ زکړي. حتی کله چې د څال بنسټ تر اصلې دوی په جرأت دا مسله موږ سره نشي وایي شریکولی چې کمیسیون کې ما نه دغه غوښتنه کېږي او زه د دغې غوښتنې په مقابل کې زه بریالی کېدای سم. بیا موږ دغه اسناد داسې مخفي ډول باندې کنه نو په کراتو موږ له دوی څخه دا وغوښتل چې راځئ دغه موږ سره همکاري وکړي دا به رسنۍ زکړو تر هغو د ستاسو دغه ستونزه زر حل سي. اما دغه کار یو میرمن په افغاني ټولنه کې تر اوسه هم دغه جرأت اخلاقي جرأت نه لري چې دا کار ترسره کړي. عدلي او قضایي ارګانونو ته موږ دا ورسپارلی دي. ډېره مهمه مسله د خلکو د بیرته اعتبار د لاسته راوړلو لپاره شاید هم یو دغه وي چې په افغانستان کې د مجازاتو او مکافاتو اصل هغه خپل عملي جنبه ونیسي. دلته کې یو څوک مجازات سي تاسو باور وکړئ چې بیا په ژوند کې د افغانستان په تاریخ کې هم دا مسله بیا نه تکرارېږي. موږ هم کله چې هیریږي هغه بیا له سره تکرارېږي او یو منفي فکر خلکو سره پیدا کېږي وایي له تېرو خلکو سره یې څه وکړل چې موږ سره به یې وکړي. دغه د مجازات او مکافاتو اصل نشتون په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده د خلکو لپاره. مګم مبارزې خویندې موږ هم درلودې تاسو په جریان کې یاست چې له رسنیو سره یې دا موضوع شریکه کړه. دوی ویلې چې دغه ستونزې شته خو زه هیله منده یم چې عدلي قضایي او کشفي ارګانونه دغې مسلې ته په جدي سترګه وګوري، ځکه دا یوازې د یوې او دوو میرمنو مسله نه ده، دا د یو ډول ټاکنو مسله نه ده، یا هم دا راتلونکي ټاکنې یا هم هغه ټاکنې چې تېرې سولې دا په افغانستان کې اولینې او آخرینې ټاکنې نه وې. موږ د ښځو د سیاسي ګډون لپاره باید ډېر زحمتونه وباسو. نو په دې کې د افغانستان حکومت او دغه ارګانونه چې د دوی دنده ده مهمه او اساسي رول لوبولی شي.
ډېره مننه. د انتخاباتو سراسریتوب په اړه مو ویلي، د متاسفانه دا ستونزې چې په داخل کې وي د فساد بل څونه د زمينه مسایل شوې وای، دغه محدودیتونه په ولایتو کې ډېر زیات نه وو، خو پرتله څونه د محدودیتونه کم شوي تر څو هغه ښځې چې سواد نه لري او متاسفانه خپل حقونو بې برخې شوي دي هغوی ته څونه دا حق ورکړل شو چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په ډېری ولایتونو کې لکه څنګه چې په عمومي ډول سراسري والی تر سوال لاندې راغی او د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راغی، په ځینې لرې او پرتو سیمو کې تر اوسه هم موږ ټاکنې نه لرو. حتی باور وکړئ ځینې زموږ کورونه چې هغو رفت آمد حداقل ښار ته لري یا مېرمنې خو یوې خواته پرېږدي، دوی تر اوسه تذکره هم نه درلوده، سټیکر یې نه درلود، وروسته له هغه نه جدي ستونزې یې درلودې د ټاکنو پر ورځ. بیا یو کمیسیون چې ونسي کولی عامه پوهاوی ورسوي خلکو ته، نو خلک هم په دې کې نه دي ملامت. تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې داسې ولایتونه او داسې ولسوالۍ او داسې ځایونه لرو چې په هغه کې اسان ټاکنې ترسره شوي نه دي. تر اوسه هلته خلک هېڅ تذکره پېژني نه چې اوس تذکره څه شی وي او موږ ولې ضرورت ورته لرو. حتی په تېرو ټاکنو کې کله چې د تذکرې موضوع رامنځته سوله او دوی باید سټیکرونه بې وهلي وو، بې مورده تذکرې د ثبت احوال نفوس ادارې له خوا نه خلکو ته ورکړل شوې تر څو دوی راسي او ګډون وکړي په ټاکنو کې. دغه هغه موضوعات وو چې تر اوسه هم موږ اندېښمن کړي یو او اندېښمن یو. سره له دې تر اوسه په لرې او پرتو سیمو کې زموږ په ډېرو ناامنو سیمو کې خویندې دغه سیاسي بلوغ ته نه دي رسېدلي چې دوی د خپل رایې له حق څخه استفاده وکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په مخکې خبرو کې یادونه وکړه، تر اوسه هم خاوند یا ورور یا هم پلار یا هم یو څوک راځي ورته وایي چې دغه کس ما خوښ ده یا دغه کس زه پېژنم، ته هم دغه ته رایه ورکړه. دغه سیاسي شور زموږ میرمنو سره ډېر کم ده په لرې او پرتو سیمو کې. یعنی موږ ټول تمرکز په کابل او په څو نورو لویو ولایتونو نسو کولای چې دلته ښځې حقوقي لحاظه هم پوهه لري، له تخنیکي مسایلو باندې پوهېږي او خپل هغه اولیه حقوقو باندې پوهېږي چې دغه د رایې ورکونې او د رایې اخیستنې یا هم د انتخاب کولو انتخاب کېدو حق دوی لري، دغه په لرې او پرتو سیمو کې نسته. په دې کې هم کمیسیون ګرام ده. همدا اوس هم چې راتلونکو ټاکنو ته دوی آمادګي نیسي. شاوخوا په ټول افغانستان کې دوی وایي موږ تخمین ورکړی و چې 2315 اتیا مرکز به فعال وي، مګم د افغانستان حکومت وایي چې موږ د دغو 2315 اتیا مرکزونو امنیت نسو نیولی او یوازې 5303 اتیا مرکز فعال دی، چې دا هم د تغییر په حالت کې دی. یعنی شاوخوا 2002 مرکز غیر فعال دي، 2002 مرکز عادي مراکز نه دي او کم هم نه دي. اوس په تیرو ټاکنو کې دوی ویلي په یو مرکز کې شاوخوا 600 کسان رای ورکوي، اما دا ځلې ویلي چې د دغو رای ورکوونکو شمېر موږ راکموو له 600 تر 400 کوو. یعنی په یو مرکز کې 400 کسان حق لري چې دوی رای ورکړي. اوس تاسو د 2002 ضرب دی 400 نفرو کې وګورئ چې دا څومره کېږي. دا تقریبا 8 لک 9 لک نفر کېږي. یو تقریبا 20% مراکز همدا اوس په افغانستان کې بند شوي دي، غیر فعال دي. د خپل عدالت نه ده، د خپل سراسري والی تر سوال نه لاندې راولي. یو ولایت موږ لرو چې هغه ټولې ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي، یو ولایت لرو چې ولسوالۍ هم ګډون نه کوي. خپل د غزنی مسأله یو لوی مثال ده د ټاکنو د سراسري والی لپاره. موږ په تیرو ټاکنو کې غزنی نه درلود او تر اوسه هم غزنی استازی نه لري په واقعي ډول چې دوی رای ورکړی وي. او اوس هم راغله لویش پشپګن د میزان موږ د غزنی ولایت ټاکنې نسو ترسره کولای او تر نامعلومې مودې پورې به دا ځنډیږي. اوس دا نامعلومه موده لشپګن د میزان کې د غزنی ولایت ټاکنې واوختي چا دا وخت دي ځکه کمیسیون ویلي چې نسو ترسره کولای. بیا موږ جغرافیې ستونزې لرو. کمیسیون په وړي کې نسي کولای ټاکنیز مواد ټول افغانستان ته ورسي، نو وروسته بیا وروسته له میزان یې په ژمي کې دا کار له منطق څخه لرې ده. دا غوښتنه موږ باید ونه کړو چې دا کار وسي کړی. یعنی د غزنی ولایت ټاکنې بل کال ته ولوې دي. اوس دا یو کال کم وخت نه ده د ولایت د استازي توب لپاره. اوس دوی په یو کال کې غزنی بیا استازي پریږدي، غزنی پخوانی استازي راولي کینی، یو استازي چې یو ټاکنې سوي دي هغه کاته کال کینی. د حمله حقوقي له حاضر ډیره جدي ستونزه ده. دغه ټولې هغه ستونزې دي د افغانستان حکومت کې ګرام ده، د افغانستان کمیسیونونه کې ګرام دي او امنیتي ځواکونه له ټولو مهمه چې دوی ول نس کولای د 2002 مرکزونو امنیت ونیسي. پس دغومره امکانات، دغومره کاري سټاف ده، زنه پیغام څه کوي دوی؟
تاسو مخکې د محدودیت اشاره وکړئ چې میرمنې البته تر اوسه پورې سیاسي بلوخته یا سیاسي څه پکې نشته چې نو انتخابات کې صحیح دقیق شخصي تصمیم ونیسي. په دې اړه کار څنګه نه شو په دې برخه کې؟ دلته خو ډېرې د عامه پوهاوي پروژې خپل ټاکنو کمیسیون هم اخیستي، هغه مسیج په افغانستان کې دې برخه کار کوي. کار نه دی شوی که تر اوسه پورې دغه ټولنې د دې ظرفیت نه ټولنه کې نه رامنځته شوی چې دغه آگاهي جذب په کورنۍ دې ته غاړه کېږدي چې خپل مېرمنو ته حق ورکړي او مېرمنې هم خپل هغه سیاسي بلوغ ته ورسیږي.
د هغو مدني ټولنو او بالاخره هغو ځینو مؤسسو چې دوی د ښځو په نامه باندې پروژې اخلي له نړیوالې ټولنې څخه، هغه هم یوازې د کابل دوو درېو نجونو ته دي، یا هم پروژه یي کارونه کوي. کله چې پروژه نه وه پروسه نسته، نور پروسه یي کارونه نه دي، پروژه یي کارونه دي. پیسې چې ختمې سولې نورې مېرمنې هم ایرتي د دوی. ټول تمرکز یې په کابل ده، په څو نورو ولایتونو چې شاوخوا ته دي او امنیت لري. تروسه پوری هم په یو کلی کې زموږ یو خور سوځول کیږي، زموږ یو خور سره تاوتریخوالی کیږي. هلته چې هغه پروژې چې افغانستان ته راغللې، اوس د افغانستان د میرمنو وضعیت باید د اروپایي هیواد څخه هم لوړ وي. یعنی عامه پوهاوی په دغومره وخت کې که جدي کار ورته سوی وی، کله چې په کابل کې یو کورنۍ دا مني، ځکه په کابل کې خپله د اصیل کابلیان ډېر کم پاتې دي. یعنی 14 کاله مخکې 15 کاله مخکې وروسته د طالبانو له دورې څخه د کابل خلک هم د ولایتو خلک وو. کله چې دلته راغلل او په دغومره موده کې دا وضعیت ومانه چې دلته حق سته، حقوق سته، زموږ ښځې، زموږ خویندې او لورانې هم د دې حق لري چې دوی ګډون وکړي په ځینو دیموکراتیکو پروسو کې. همدغه عامه پوهاوی په ولایتو کې هم زه مطمئنه یم چې په دغومره اوږده مهال کې به خلکو منلی وه، مګر هلته کار نه ده سوی. تر اوسه پورې ما مخکې مثالونه درکړل چې یو څوک تذکره ونه لري، یو څوک تذکره ونه پیژني، نو څنګه توقع درلودلی شي چې هغه دې بیا د دې دعوا وکړي چې اوس ما رایه ورکړې ده، زما رایه څه سوله؟ یا هم همدې ته ورته مسایل. یعنی په ټوله کې مثلا د ښځو یا د ښځو چارو وزارت چې موږ لرو، هغه یو سمبولیک وزارت ده. یوازې اماره او ارقام مکترکی چې سکهال دغه مرخصو سره تاوتریخوالی سوی، دغه مرخصي ډبل سوی دي، دغه مرخصي سوځول سوی دي، دغه مرخصي لخوا له کوروت خراوتلی، دغه مر طلاق اخیسته. هغو هم داسې بنیادي او اساسي کار د ښځو د ګډون لپاره نه ده کړی. یوازې عمر ورکول زه فکر نه کوم کفایت وکړي د یو هیواد د میرمنو د وضعیت لپاره.
ستاسو د څرګندو په کتو اوس چې کسان ولسي جرګې ته البته میرمنې چې کمی ویشي ولایتونه څه فکر کوئ چې دا د ښایي وضعیت ته په کتو آیا خپل دغه ټولنې له منځ نه دی راغلي که فقط له مرکز نه پلازمینې نه او د بهر نه راغلي دي هلته کندنې شمې رایې ګټلې دي څنګه فکر کوئ تاسو استازولي هم کولی شي؟
هغه میرمنې چې ما تاسو مخکې یادونه وکړه د رقابت په اساس راغلي دي هغه په د امن ولایتونو کې دي چې دوی له خپلو ورونو سره چې دوی هم نوماندو هغو هم نوماندو د رقابت پر اساس مساویانه رایې اخیستي دي او دوی راغلي دي پارلمان ته. اما د ډیری زموږ د خویندو رایې تاسو وګورئ چې هغه زر رایې نهه سوه رایې حتی اته سوه رایې باندې دوی راغلي دي د پارلمان کې د خلکو استازیتوب کوي. د تیرو ټاکنو په هیڅ یو نوماند باندې استثنا شاید څو کسان وي چې هغه واقعا د خلکو په استازیتوب راغلی او خلکو دوی ته رایې ورکړي. په ټوله کې پروسه سمه نه وه، موږ له نږدې څخه څارنه ترې درلوده، نظارت مو ترې کاوه، هلته یا د پیسو مسله وه یا هم د رایې ورکونې او رایې اخیستنې مسله وه. نن تلو یو نوماند درې زره رایې درلودې، سبا ته تلو چې درې هم نه دي ورته پاتې، یو نوماند هیڅ رایه نه درلوده، نن سبا ته ورځو چې هغه ته پنځه سوه شپږ سوه رایې اضافي شوي دي. دغه هغه مسالې وې چې دغه پروسه یې له جنجالونو سره مخامخ کړه. نو ځکه تر اوسه پورې د دغو استازو مشروعیت تر سوال لاندې راغلی، عملا تر اوسه اول دوی پوره نه دي. دغه نصاب چې د پارلمان و تقریبا دوه سوه پنځوس څوکۍ دي، هغه تر اوسه پوره نه دي چې پارلمان افتتاح سه. هغې خواته د کابل استازي چې ورغلي دوی تر اوسه اعتبارنامې نه لري. کله چې یو نوماند اعتبارنامه ونه لري هغه وکیل هم نه ده. هغې خواته د شکایاتو کمیسیون راځي، وایي کله چې د کابل نهایي لست اعلان سه موږ خپله حیران پاتې سو چې دا کوم لست و، ځکه دا خو موږ نه ده ورلېږلی. اوس فکر وکړي چې دا کوم نوماندان دي چې دا راغلي دي او له خلکو څخه استازیتوب کوي. هغه مو د پارلمان وضعیت ده چې یوه میاشت ووتله، تر اوسه دوی جوړ نه راځي چې یو رئیس ځان ته وټاکي. اوس اختر څه دوی رخصت سول او کراره کراري سو، وروسته له هغه نه به بیا له سره غږیږي چې څه به کېږي. کمیسیون اعتبارنامې نه دي ورکړي، دوی کرایه هم ورکړي د دغو درې دېرشو کسانو، حداقل چې له کابله دوی نوماند وه او تللي دي هلته، دوی مشروعیت نه لري. دا داسې معنا ورکوي لکه یو عادي کسم چې لاړ شي پارلمان ته ووایي زه رئیس ټاکم. دغه مسائل هم ملي اعتبار هم نړیوال اعتبار یې زموږ له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې چې میزان ته ډېر کم وخت پاتې ده، موږ د ټاکنو بودیجه نه لرو. نړیواله ټولنه د افغانستان دغې دیموکراتیکې پروسې ته د احترام یا په درنه سترګه نه ورته ګوري. دا ټول مسایل د دې دي چې موږ په فساد کې کېل یو. موږ نشو کولی یو پروسه پرته له فساده، پرته له پیسو اخیستنو مدیریت کړو. تېرې ټاکنې هم چې کله خلاصې سولې، تحقیقات چې وسول تقریبا له شاوخوا هېوادونو نه چې زموږ په همسایګۍ کې دي او دغه اقتصادي وضعیت په مراتبو له موږ ښه ده، دوی په ټاکنو کې ډېر کم مصارف درلودل. موږ ماته ویشتم او نه ویشتم د میزان کې موږ څلور برابر له دوی څخه زیات مصارف مو وکړل. موږ ټاکنې مو ولیدلې چې وو میاستو نه هم ډېر وخت ووت، بیا وروسته له غنه پارلمان افتتاح سه. همدارنګه ولسمشریزې ټاکنې چې موږ یې تر مخ لرو، شاوخوا یو سلو دوه دېرش میلیونه ډالر زموږ د ټاکنو بودیجه کېږي. دا کمې پیسې نه دي. او په داسې یو وضعیت کې چې د افغانستان حکومت وایي شل سلنه یې موږ درکوو، تاسو یوازې کار پیل کړئ، بیا هم دغه کمیسیونونه نسي کولی دغه مدیریت کړي، کارکوونکي ورته استخدام کړي، خپل مسلکي او تخنیکي ظرفیت لوړ کړي. نو او حکومت د حکومت موضوع هم حکومت موږ عملاً وینو چې ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده. هم ولسمشر هم اجرایي ریاست رئیس خپل نوماندان دي، مګم د دوی ټول کار ټول فوکس او تمرکز یې په دې ده چې څوک له کوم ځای لري کې څوک په ځای څوک راولي. په یوه اونۍ کې تاسو خپل شاهدان وي تقریبا څو کسان وزیران لري سول او په ځای نور راغلل. موینیتونه تاسو وینئ دا عملا ټول کمپاین حسابېږي. هغې خواته شپاړس نور نوماندان چې زموږ په ډېرو مهمو برخو کې زموږ سیاسیون هم ورته ویلی سو، هغو مصروفه دي دي چې هله اول د جوزا سو اله حکومت عمر ته یې دوام ورکړ. هغې خواته سره له دې چې یو جرم دا ده چې دوی مخکې له وخته کمپاین کوي، بل جرم دا چې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخریبوي. دا د ماشومانو لوبې اچولې دي او د افغانستان د ټاکنو کمیسیون چې د دوی مسؤلیت هم دا په دغه د نقص قوانین کله چې دوی ویني په رڼا ورځ کې او عملا وخت یو د څار بنسټ دا موضوع درکولی شي چې کوم کمپاین د کوم نه د کمیسیونونه نه سي کولی. دوی خپلواکي نه لري، د حکومت او د نړیوالې ټولنې د تصامیمو د تاثیر لاندې راغلي دي. زه هیله مند یم چې حداقل همدا وروستۍ ورځې وي چې دوی پرته له مشورې څخه د څار بنسټونو سره دوی کتنه نه کوي، له رسنیو څخه یې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق اخیستی ده. دا دغه چې د ستونزې دي چې دغه ملي پروسه له ستونزو سره مخامخ
ډېره مننه. دا د مالي مسلې ته مخکې تاسو اشاره وکړه، دې ته په کتو چې میرمنې د مالي برخه کې تر ډېر البته ټولې نه یو حد کې مستقلې نه دي او یو ډول تړلې دي، رای هم تیر ټاکنو کې تاسو اشاره وکړه تر ډېره مالي معاملې وي، نو د واقعي رای نه چا دفاع نه ده کړی خپل او په دې نه دي توانېدلی چې خپل رای نه دفاع وکړي، ځکه چا چې مالي امکانات درلودل هغې دي اقدام کړی دی او رایې ګټلی دي، او څوک چې مالی امکانات نه درلودل هغه حقي رای هم تللی ده. د میرمنو البته اشاره
همداسې ده. تاسو د پارلمان وضعیت ته وګورئ، موږ هماغه وخت هم دا اندېښنه له خلکو سره شریکه کړې وه چې ټاکنو ځان ته یو تجارتي بڼه نیولې ده. اوس چې د پارلمان ته هم وګورئ، دا ټول زموږ تجاران، هغه کسان چې دوی پیسې درلودې، دوی امکانات درلودل، هغه کسان دي چې دوی راغلي دي. استثنا شاید هم په ټول افغانستان کې یو شمېر کسان وي چې په واقعي رایو او په واقعي ډول دوی راغلي دي، مګر د ډېری ولایتونو په حق کې ډېره لویه جذبه شوې ده. غزنی ولایت یو لوی مثال ده. د کابل ولایت موضوع همداسې چې موږ ولیدل څو ځلې د کابل ولایتي مسؤول له دندو څخه لر کېده، له ټول ټیم سره یې ځکه په فساد او ټاکنیزو جرایمو دوی ګیر کېدل. د بدخشان مسله ډېره جنجالي وه، د جوزجان ډېره جنجالي وه، د کوچیانو حوزه له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وه. مخکې له ټاکنو دوی ته ویلي وو چې ټول افغانستان تاسو ته یوه ټاکنیزه حوزه ده، مګر د ټاکنو پر ورځ به دوی هر چیرې چې تلل دوی ته به ویلي ستاسو نوم په فهرستونو کې نشته، نو د رایې اجازه هم نه لري. بایومتریک مو په څه وضعیت وه، فهرستونه مو په څه وضعیت وه، او له هماغو فهرستونو سره چې موږ هیڅ خطره نه ترې لرو راتلونکو ټاکنو ته ځو، او کمیسیون وایي چې موږ له هماغه فهرستونو څخه ګټه اخلو او تاسو به د هماغه پر اساس باندې رایه ورکوي. تا خپل په لوی لاس ټاکنو له جنجال سره مخامخ کول او دغه ملي پروسه چیلنج کول دي. اوس نه پوهیږم چې کمیسیون یعنی دومره هم زه فکر نه کوم دوی بې واکه اوسي، ځکه د دوی پر ځای هم او دومره د فشار لاندې کې واقعي ډول باندې فشار وي، زه دا دنده پرېږدم، ځکه یو ملي پروسه له جنجالونو سره مخامخ کول او ملي نفرت سره دوی مخامخ کیږي. تیرو کمشترانو او د رهبری وضعیت تاسو ولیده په ډیر حساس وخت کې خپل دندو څخه لري سول، هغه خواته دوسیې څارنوالۍ کې دي، همدا اوس ممنوع الخروج سول. د عامو خلکو هغه حداقل هغه بد دید چې دوی ته وګوري، تاسو یو عادي فرد نه چې هغه هیڅ په ټاکنو پوهیږي هم نه، یوازې پوهیږي چې ټاکنو له څومره جنجالو سره مخامخ وي، که بیا د ټاکنو نوم ورته واخلئ اساسیت ښیي. حتی څو ځله موږ له دغه مسالې سره مخامخ شوي چې لیدلی دي، په دې نه دي پوه شوي چې مثلا موږ کمیسیون کې کار نه کوو، یوازې هغه زموږ کارتو کې کومه مسله چې یاد شوې ده، موږ د څار بنسټ یو یا ټاکنې و چې عجبې ټاکنې مو هم ترسره کړې دي چې بیا مثلا دا کارم کوي. دغه د ټاکنو سره حساسیت د خلکو د لوی اندېښنه ده. دا د خلکو د ګډون کچه راکموي. اوس 7,900,000 کسان راځي تذکرې اخلي، تذکرې سټیکر لري، په هغه جمع کې 4,000,000 ګډون کوي په دوه ورځو ټاکنو کې. یعنی په هیڅ نړۍ کې دوه ورځې ټاکنې نه وي ترسره شوې چې په افغانستان کې وسولي. بیا هم اوس چې رایې راوباسي، تاسو د رایې حساب کوي، دا له 9,000,000 هم ډېرې دي. دوی ولایتونو کې په 8 او 9 د میزان کې، زه د وردګو مثال تاسو ته درکولی شم، وردګو کې له هغو کسانو نه چې دوی واجدین او شرایطو ته او شرایط برابر کړي وو د قانون پر اساس چې باید رایې ورکړي، موږ چې رایې راایستلې د ولایت له واجدین شرایطو څخه رایې ډېرې وي. اوس خپله فکر وکړئ چې ولایت 200 کسان ټول لري چې هغه باید په ټاکنو کې ګډون وکړي، مګر رایې راوځي له ځای 400، د 200 رایې نورې لیکو مسؤلیت. فساد او درغلی او ټاکنیز جرایم په تیرو ټاکنو کې خپل اوج ته ورسېدل، خو هیله مندې لرو چې په راتلونکو ټاکنو کې کمیسیونونه وسي کولی دغه د قوانینو د ماتېدلو او د تر پښو لاندې کولو جلا ونیسي، او دوی یو باقدرته او خپلواک کمیسیون وي. د څار بنسټونه چې فیفا یې هم جز ده، د خپل مسؤلیت او مکلفیت بولي چې دوی سره مرسته وکړي او ښې طرحې دوی ته ورکړي.
ډېره مننه. مشخصا په میرمنو برخه کې وغږیږو، تاسو ارزونې څه ښیي چې د انتخاباتونه توانېدلی باعث دي چې میرمنې البته په تصمیم گیری کې او په تقنینی برخو کې میرمنو ته ونډه ورکړي، او میرمنو ته زمینه دي مساعده کې تر ډیره دخیل شي او خپل حقونه دفاع وکړي؟
په تقنینی برخه کې یا مقننه قوه کې چې د افغانستان یو مهمه مرجع ده، په هغه کې د ښځو ګډون به شکه چې په هر مرحله کې باید ښځې ګډون ولري، ترڅو هم د دوی هغه حق ورکړل سي هم دا د دوی حق ده، ځکه په نورو ټولنه کې دغومره ستونزې د ښځو په مقابل کې نه دي لکه په افغانستان کې چې دي. دلته ولي ښځو ته ډېره پاملرنه کېږي؟ ځکه یوه اوږدمهاله محرومیت موږ درلوده او په هیڅ مرحله کې موږ ګډون نه ده کړی، نو ځکه هم خپله ښځې هم د افغانستان حکومت او هم دغه کاندیدان چې دوی ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نومند کړی ده په دې ډېر کار کوي چې د ښځو ګډون باید پراخ وسي. تاسو په یاد ده کله چې همدغه حکومت هغه وخت کې نوماندان و دوی وعده کړې وه چې د افغانستان په حکومت کې به د ښځو سیاسي مشارکت او ګډون ډیریږي او د دې ګډون کچه به لوړیږي. له نیکمرغه موږ په حداقل په څلورو پنځو کلو کې د دغه حکومت ډیر بدلون وینو، ښځو ګډون کړی، ښځو عامه پوهاوی ډیر سوی ده، حداقل په دې پوهیږي چې باید حق خپل واخلي او دوی هم صحیح می وسیل خپل ورونو سره. په بخښنې سره ښځو لپاره څه شی دي؟ ښځه په کومه برخه کې باید کار وکړي؟ څومره ګډون باید دوی ته ورکړل سي؟
ډیر زیات مننه اغلې مروه مینی د نمند شپ خبرونه کې مرسته وکړه. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر بلې اونۍ مو په لوی او بخښونکي خدای.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999405340 0972255.